روزه هفته. رادیو آزادی. دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجملان له خبرونو را همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په تیرو خپرونو کې مو د کابل، جلال آباد او همدارنګه د لوګر او ګردیز د بریدونو په اړه رپورټونه لرل. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به هم دا مسلې تعقیبوو، خو په سر کې فرشته جلال زی درته د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي نن د جمهور رئیس حامد کرزي پر دویم مرستیال باندې حمله پلان شوی وه. د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې د کابل د نننیو حملو تلفات دقیق نه دي معلوم. د ناټو په مشرۍ د سولساتو ځواکونو ویندویانو د کابل د نننیو حملو په ارتباط څرګندونې کړې دي او د بنو ښار په مرکزي زندان نن سهار وختي وسلواله حمله شوې ده. د ملي امنیت اداره وایي په کابل کې نو یو حمله کوونکو غوښتل چې د جمهور رئیس حامد کرزي دوهم مرستیال ووژني. د ملي امنیت ادارې وویل چې د طالبانو نننۍ حملې تر ډیره شنډې سوې دي او اهدافو ته د هغوی د رسیدو مخنیوی سوی دی. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې له ازادي راډیو سره د ملي امنیت ادارې د چارواکو ځانګړې خبرې ترې واورئ. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د کابل د حملو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د تلفاتو دقیق ارقام نه دي څرګند سوي.
پلیس کاملا شهر را محاصره کرده، پلیس به شکل گسترده اینجا حضور داره و تمام مردم او محل خواستند تا از شهر دور شود.
د وای پولیس او ټول سیمه محاصره کړی ده او خلکو ته ویل سوی دي چې د حمله له ځایونو څخه لری سي. طالبانو نن د کابل ترڅنګ په جلال آباد، ګردیز او پل علم کې هم د حملو مسؤلیت اخیستی. تر اوسه له دې ښارونو څخه هم د حملو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو رپورټونه نه دي ورکړ سوي. خو د ازادي راډیو خبریال له ننګرهار څخه وایي چې د ننګرهار په هوایي ډګر او د ولایتي بیارغونې د ډلې پر مرکزونو تر حملو وروسته حالات د کراري په لور روان دي او د دوو تنو ځانمرګو حمله کوونکو جسدونه موندل شوي دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په پای کې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل پر څرنګوالي او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر راتلونکي خبرې وسی. د بنو ښار په مرکزی زندان نن سهار وختي وسلواله حمله وسوه چې په نتیجه کې څه باندې 400 بندیان له زندانه تښتېدلی دي. رپورټونه وایي حمله کوونکو ټول سپکې وسلې او راکټ ترلودل. سیمه ایزو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې غالباً د حمله کوونکو غوښتل چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژنې په ناکامه دسیسه کې ښکېل زنداني عدنان رشید له زندان څخه خوشي کړي. د زندان یو ساتونکي وروسته خبري رسنیو ته وویل
دوا درې ګاډي وی تقریبا خدا ته میر مین ګیټ چکین دا دا څنګه ګاډا دلش کې مخ څلورو پلاي کوچو فارمو جواز ته تاریخ نظر کا دې زیاده وکړه
ته پاکستانی طالبانو ویان داسې محسود مشال راډیو ته ویلي چې حمله دوی کړې ده او لشتلجه 150 تنه انتحاري حمله کوونکي سیمې ته استولیو. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانبول کې د ایران د اتمي پروګرام په اړه د تهران او د امنیت شورا د 50 دایمي غړو او د جرمني د استازو خبرو مثبت نتایج درلودل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما ژاو خو پرون په استانبول کې خبري رسنیو ته وویل د ایران د اتمي پروګرام مسله ډېره پیچلې ده او امکان نه لري چې په دوو یا دریو لیدنو کې حل سي. دا به یوه دوامداره پروسه وي او هیله لرو چې ټول اړخونه به د شته لاسته راوړنو پر بنسټ صادقانه خبرو ته دوام ورکړي. له سوریه څخه تازه خبر سوی رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونو نن بیا هم دغه هیواد د هومس ښار منځنۍ برخې په راکټو او نورو درنو وسلو ویشتي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د ملاتړ ټولنې چې وقار په لندن کې دی وایي تېره شپه د سوریه په حلب ښار کې هم ډزې اورېدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون سوریه ته د نړیوالو څارونکو د استولو په اړه په بشپړ اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به دیرش نړیوال څارونکي په راتلونکو څو ورځو کې سوریه ته سفر وکړي. د رپورټونو پر اساس د فلسطیني پلوو بشري فعالینو د ډلو له رسېدو سره د اسرائیل په نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له اروپا څخه د بشري فعالینو زر کسیزه ډله به د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د سیمو د محاصرې په ضد د کمپاین په ترڅ کې اسرائیل ته رسېږي. د بشري حقونو فعالینو دغه کمپاین فلسطین ته ښه راغلاست نومولی دی او د نن ورځې په ترڅ کې به د لویدیځ غاړې په سیمو کې یو ښوونځی او یو موزیم پرانیزي. او د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون وویل چې د دې هیواد نوی ولسمشر کیم جونګ اون خلکو ته خپله لومړۍ رسمي وینا وکړه. شمالي کوریا د دې هیواد د مؤسس کیم دو سونګ د زیږیدو سلمه کالیزه نن لمانځي او د دولتي ټلویزیون ویلي چې د ولسمشر دغه وینا هم په همدې مناسبت وه. د شمالي کوریا نوی ولسمشر د خپل نیکه او د خپل پلار ستاینه وکړه او له هغوی مننه وکړه چې د شمالي کوریا دولت یې تاسیس کړی دی او د دې هیواد انقلابي ځواکونه یې تشکیل کړي دي.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. دوستانو د کابل نننی خطی لا هم روان دي. د کابل په شیرپور کې هم دا اوس جګړه روانه ده. همدارنګه په دې اړه په ریپورټونو سربیره به مو د ملي امنیت له ویان سره د مرکې پترس کې لدی خبر کو چې دوی وی یو بل ډله وسلوال چې غوښتلې د ولسمشر دویم مرستیال ووژني هغه یې نیولې دي.
بل ګروپ چې غوښتلې د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد خلیلی باندې نن غرمه انتحاري حمله وشي هغه د ملي امنیت ځواکونو لخوا هغه ګروپونه ونیول شو.
په جلال آباد، گردیز او لوګر کې هم د دین خطو حال درکو. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نوري ک وختو د خبرونی په جریان کې به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. دوستانو په شیرپور سیمه کې چې د وزیر اکبر خان سره ترڅنګ پرته سیمه ده لا هم جګړه روانه ده. مخکې مو داسې ریپورټونه لرل چې دغلته د دریو تنو ځان وژونکو څخه دوی وژل شوي دي او یو اعلان مقاومت ته دوام ورکوي. خو دا چې په سیمه کې رښتیا سره واندې معصوم میوند همدا اوس په سیمه کې دی را سره په تماس کې دی. میوند صاحب، خبرولې ته ستړی مه شي، د سیمې په اړه که تازه حال اورېدونکو ته ورکړي.
بلې هم صاحب، تاسو او ردونکو ته بیا هم سلام. تر راغله ازې پر شي له تاسو سره خبرې کوم. همدا اوس هم جنگ روان دی. همدا اوس د یو درنې چاودنې غږ راځي. اوریدونکو اوس هم جنگ روان دی. تاسو هم شاید غږ واوري. دلته د عیني شاهدان پر شي خبرې کړې دي. معلومات بیل بیل دي. هم صاحب چې یو خدای کسان نشین پر سړک باندې پراته دي. معلومیږي چې په وخت یو خپل د پولیسو یو امنیتي کس دی چې پر سړک باندې پروت دی او دغه نورو کسانو چې اوس جګړه ورسره روانه ده د دې په اړه باندې معلومات بیل بیل دي. او امنیتي کس وویل چې د دوی څخه دوه وژل شوي دي. لا هم مقاومت ورسره روان دی. همدا اوس هم تاسو شاید د چاودنو غږونه شاید اوري. خو دلته اوس پر نوي معلومات دا دي چې عیني شاهدانو راته وویل چې دغه کسان په یو تور لنډ خوزر موټر کې چې تورې شې درلودلې دغه کسان دلته دا ساحې ته راوستلي دي. او دا کسان چې څه کړي دي موټر خپل هم د خلکو لیدلی دي چې دا کسان یې په دغه ساحه کې څه کړي دي. او زه پوهېږم کسان سره نشته کړي په دغه وخت کې. بلې
او د سیمه کې تر اوسه پورې دغه کسان چې د کوم ځای نه مقاومت کوي دوی کوم ځای نه هدف ګرځولي شاوخوا
اوس دغه ساحه اوس ان څه ډېر خو دې
بله دا څرګاري چې د تاسو غږ په دزو کې ورکیږي. شاته د دزو او د چاودنو غږونه ډیر دي.
بله هم سبا نو اوس ملک جنگ یوازې په دغه تعمیر کې روان دی. دغه تعمیر څه شاوخوا نور څه هوبل نه څه کېږي. دلته د شیرپور دغه کوڅه چې د اکاډمي کوڅې په نامه باندې هم یادېږي دغه کوڅه کې اسن دی. دغه تعمیر ته چې پورته شوی دی شاوخوا دلته ډیپلوماتیک ساحې دي. اکثره سفارتونه دي او نور دفترونه دي. د رسمي دفترونه دي دغه ساحه ده. اوس دلته د یو امنیتي کس هم نه اوسنی مه واسطه چې دغه تعمیر خپل شي د جوړېدو په حال کې دي. دوه منځله فیدروس امنیتي ځواکونه افغان امنیتي ځواکونه پورته شوي دي او په هغه لور منځل کې هم ویل کېږي چې وسلوال مخالفین دي او لا هم دې مقاومت کې د افغان ځواکونو سره. خو تر اوسه پورې دا شمېر دقیق نه دي معلوم چې دغه کسان به څوک کسان وي او لا هم د مرګ جوړې په اړه باندې چارواکي حاضرېږي چې خبرې وکړي.
د سخکاری د ډزو نه چې د تاسو په د غږ په بیک گراوند کې تر شا مونږ یاورو چې خی یو کس سره دغمره ډزې یا دغمره مقاومت ونه وسی کېدای شي دلته ډیر کسانې خو کدام راته وایي چې هوایي ځواکونه یا څه نورې لارې پولیسو نه دي لټولي دي یا امنیتي ځواکونو د خلکو د مار کولو لپاره
تروسه پر ان صاحب دغه ساحه چې د کوڅه چې دلته موږ خبریالان ولاړ یو دلته یوازې د چټک برګون خاص ځواکونه دي د چټک برګون خاص ځواکونه دي د ملي اردو ځواکونه دي او ملي پولیس دي چې دغه ساحه کې د تروسه پر د هوایي ځواک څخه تر دمه لپاره کار نه دی سلته وي او لا هم تروسه پر د هوایي ځواک سره نه لګیږي یوازې د ځمکې له لارې د دې سره مقاومت روان دی
ډیره مننه ماسوم مایوان تاسو ته د خوندیتوب هیله کوو هیله ده چې په دغې نام نسیمه کې به تا او نور کسان خوندي واوسي دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ معصوم میوند د ازادۍ راډیو خبریالو چې د شیرپور په سیمه کې د علومو اکاډمۍ ته نږدې چې کومې ودانۍ ته وسلوال ختلي دي او د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا ورسره نښتې روانې دي په دې اړه باندې حال راکوو تاسو د ده د څرګندونو او خبرو تر شا د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل چې وخت نا وخت د د اواز کیفیت خرابو دوستانو زموږ بل همکار او خبريال اسد الله لودین چې د دارالامان خواته چې کمین ختی شوی دی د اغې سیمه ته تللی وو لده به واورو لودین سب خبرونه تستړی مشي تاسو راته د اغې سیمه حال راکې چې نن ویل د دارالامان پر سرک باندې هم نختی او چاودنی وي په مخکینو خبرونو کې مل تاسو نه تازه حال واخیست په دې اړه باندې تاسو سره څه نوې حال شته دی څه نوې خبره شته
بل ان سه مننه باید وان چې د پارلمان په سیمه کې هم د افغانستان بانک یې ودانۍ ته او سوال طالبان نن وتلی او لږ دی چې امنیتي د فاتره باندې هم دی کوله خو دې باید وان چې همدا شي بل شیرپور په سیمه کې ما د مسلمان ایوان راپور واورید یا چې دې صاحب اضافه کول غواړم هغه دا چې دلته د ملي امنیت سرچینې چې نه غوښتل نو وخت په ازادي راځي ته ویل چې د کور چې د فاریاب دی وکیل کور دی د وسلوال مخالفین چې ورخه د درې محافظین نیولي او په ورته وخت کې د سرچینې زیاته کړه چې دا ښکاري چې وسلوال طالبانو دلته مخکنه وسلې او مهمات ځای پر ځای کړي وو په دې دی وایي چې کله چې وسلوال مخالفین تعمیر ته راغلل یو محافظ دا دی چې ورسره لګنه د تعمیر ته وختل د دې په وینا چې دا وسیله مهمه چې وسیله وسوال کوي څنګه کار دی په یو ساعت یا په نیم ساعت کې نه دی چې د دې د سیمې چې حتمان به د وسوال طالبان سره په دفتر د محافظین هم لاس لري دوی ول چې درې کسان محافظین یو دي او همدا مهال تر تحقیقات روان دي او باید وایم چې وسله هم د وسم روانه ده د چاودنو توغندیو او وسلو غوونه ورکړل کیږي
ډیر زیاته مننه لودین صاحب دوستانو زموږ بل خبريال چې د شیرپور په ساحه کې دی لدمو په سیمه کې د روان وضعیت په اړه واوریدل تاسو زموږه غږ ازادي راډیو نوري څو شیبي مخکې په کابل کې د ازادي راډیو خبريال حمید مومند د کابل د روان وضعیت په اړه د ملي امنیت لویان لطف الله مشل سره مرکه کړې ده د مرکه اورو
مشال صاحب محترم د نننو پیښو په ارتباط باندې روسي حل کرا کوي چې بل اخره څومره سیمه د وسلوالو مخالفینو لخوا په نخښه وي او افغان امنیتي ځواکونو عکس العمل په سټابل وو
نن نه د مرغه دی کابل د خار په درې سیمو کې د ترستانو لخوا نه هماهنګ او همغږي عملی وشولې انتحاري او تهاجمي حمله چې د دارالامان په سرک وو بل د کابل د خار په ځل کې د شیرپور په صدرلارې کې د زنبق په صدرلارې کې وو بل د کابل جلالآباد په سرک باندې د پلیشرخي په ساحه کې وو لنې کمرګه د ملي امنیت ځواکونو او ملي پولیسو کولای شول درې وړه حمله زر شنډ کی او دشمن ته اجازه ورنه کی چې ډیر تلفات او خسارات خلکو ته او دولتي تاسیساتو ته وارد کی تر ټولو غټ خبر مهم او ښه خبر دا دی چې یو بل ګروپ چې غوښتل د جمهور رئیس دوم رسال استاد خلیلی باندې نن غرمه انتحاري حمله وکړي هغه د ملي امنیت ځواکونو لخوا هغه ګروپونه ورشو په دې ګروپ کې دوه انتحاریان شامل دي یو کس لارخون کیا سازمند هنده واغه هم نیول شوی د دې ګروپ سره انتحاري واسکټونه شکیله درنه اوس په کوسنه نیول شوی دا د غوښتل چې د تهاجمي حمله او انتحاري عملیات په ترڅ کې د جمهوریت رئیس دوم رسال
باندې حمله وکړي او تاوان ورسوي.
تاسو ویل چې تقریبا حالات کنټرول شوی دي او د حمله تقریبا تر ډیره پورې ځپل شوی دي. حکومت معلومات چې موږ لرو د پارلمان په شاوخوا سیمو کې وس هم نه خطر روانه ده. څه امید ده چې په څومره وخت کې به دا عملیات پای ته ورسیږي؟
دا بل وخت وړاندې دي، پیشګوئی نشو کولای. ولې ساحه تر کنټرول لاندې دي؟ په درې واړو ساحو کې ملي امنیت ځواکونه او ملي پولیس ځای پر ځای دي. هغه ساحه کلابند دي. د زنبق په صدرلارې کې دوه انتحاریان نمند کړي دي، یو کس په پاتنی چک کې د مقاومت کوي او پولیس او ملي امنیت ځواکونه ور ننوتي دي داخل د تعمیر ته. د دانوان په صدرلارې کې چې کوم بلډنګ ته ختلي، هلته هم د پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه تعمیر کلابند دی او د څومره ځل چې کېدی شي دوی به د پښو وغورځول شي. ولې دا بله وخت مخکې چې دقیق وخت تعیني پیشګوی کولی شو.
یوه بله مسله صاحب، مشال صاحب، که تاسو دا ووایاست چې په څومره شمېر کې ستاسو اټکل څه دی چې په څومره شمېر کې وسلوال په دې حملو کې ښکېل دي؟
تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. دا تنها د شیرپور د زنبق په صدرلارې کې درې کسانو ته دوی وژل شول، یوې پاتې دی. لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو. د عملیاتو د پای نه وروسته به درته دقیق معلومات درکړو.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند لطف الله مشلو چې د کابل د نننیو بریدونو په اړه څرګندونه کولې. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په ګردیز کې د پولیسو د زون قومندانۍ هم تر برید لاندې راغلی ده. دغلته وایي وسلوال طالبان وي داسې ودانۍ ته پورته شوي چېرته چې د پوهنتون محصلین هم دېره دي او مرګ ژوبله په دې نښتو کې اوښتې ده. لمر نیازی راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نیازی صاحب، په ګردیز کې اوس وضعیت څنګه دی او هغه محصلین چې بند پاتې او په کومو ودانۍ کې د هغوی برخلیک په اړه باندې څه معلومات شته که نه؟
درې کسان چې ویل کېږي کسان پخوا شمېر نه و معلوم، خو هغه سیمه کې چې کوم محصلین و لغونه موږ معلومات واخیستل. دوی ویل چې درې کسه راغلل په یو کورلا موټر کې، د دوی چادرې پرتن وې او یو همدغسې وروسته راکیټونه واخیستل او د ودانۍ سر ته پورته شول. اوس زه فعلاً د ګردیز په مرکزي ملکي روغتون کې یم او همدلته اکثریت هغه کسان چې ټپیان دي هغه محصلین دي او ډېری یې ځان له پاس چت نه راغورځولي دي. خو د دې تر څنګ کله چې بهرنیو ځواکونو په سیمه کې مداخله وکړه او هغه سیمه یې تر بمبار لاندې ونیوله، هماغه ودانۍ مویشته ده. خو اوس لا سیمه کلابند، څوک نه پرېږدي او امنیتي کسان هم معلومات نه ورکوي او ټلیفونونو ته ځواب نه وایي. خو هغلته چې زه یو محصل سره وغږېدم په کومه ودانۍ کې چې دی اوسېده، ده وویل چې لا هم زیات شمېر کسان هلته بند پاتې وو. زموږ ټلیفوني رابطه ورسره قطع ده او هماغه ودانۍ په د چورلکو او د جیټ الوتکو لخوا له بمبار لاندې نیول شوې وه. یو بله ستونزه دا چې ډېری ځینې ماشومان او مېرمنې هم ټپیانې کړي دي. هغه دا دی چې د بهرنیو ځواکونو چورلکو او الوتکو بې ځایه انداختونه کړي دي او همدې ور څېرمه سیمې ته یې د ملکي وګړو کورونه داغلي دي او په هغه کې هم ژوبله راوښتې ده. خو البته څوک مړه شوي نه دي داسې، او یو مېرمنه چې په همدې کور کې به د دې وضعیت اندېښنې وړ ده. په تر دې مهال 28 نفره ځایي روغتون ته وړل شوي دي. همدغه اوس ما چې معلومات ترلاسه کړي، شپږ نفره نور هم تازه راوړل شول. نو تر درې دېرشو پورې یا څلور دېرشو پورې دغسې شمېره رسېږي. تر اوسه پورې خو معلومات نشته چې هغه پاتې ودانۍ کې به بند کسان هم وژل شوي وي که په ټپي حالت کې به وي، د هغوی برخلیک نه معلوم.
ډېره مننه نیازی صاحب، په روانو خپرونو کې به له نور تفصیل سره تاسو سره بیا هم د نور تفصیل لپاره تاسو سره بیا هم په تماس کې یو که پېښه کې څه نوی بدلون راتله. دوستانو، په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال مر نیازی و چې وایي په ګردیز کې اوس وضعیت آرام شوی دی او هغه وسلوال چې دغلته یوې ودانۍ ته ختلي وو د ځینو له قوله چې وژل شوي دي، خو لا هم په سیمه کې د بندو کسانو په اړه بشپړ معلومات نشته دی او چارواکي خپلو ټلیفونونو ته امنیتي چارواکي ځواب نه وایي. ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې زموږ خبریال شیرشاه همدرد راسره په تماس کې دی. په ننګرهار کې هم نن سهار په هوایي ډګر او د ولایتي بیارغونې په اډې باندې بریدونه شوي وو. همدرد صاحب، که تاسو ما اورېدونکو ته د نننیو پیښو په اړه چې په ننګرهار کې شوي دي تازه حال ورکوي چې آیا دغلته جګړې او نښتې پای ته رسېدلې دي او په د تلفاتو په اړه باندې څه ویل شوي دي چې نننیو پیښو کې تلفات څومره وو؟
بلیان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، ننګرهار په هوایي ډګر او پی ایس سی باندې چې نن کوم بریدونه ترسره شول، اوس مهال وضعیت کاملا نورمال دی او اطلاعاتي قواوې او امنیتي قواوې په دې توانېدلي دي چې حالات کنټرول کړي. څو شېبې وړاندې د ننګرهار والي ویان احمد ضیا عبدالزی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې راظاهر شو او ویې ویلې چې په دې پېښه کې ټول تال اووه تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي او ائتلافي قواو او امنیتي ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا هم ویل چې په هوایي ډګر جنوب خواته درې تنه ځانمرګي برید کوونکي چې ووجل شول یو تنه د ټپي په حالت کې دوی نیول ده او د زسر یو شمیر سپکی او درنې وسلې لاسي بمونه او تفنګچې دا هم نیولې سره د چاودیدونکو توکو همدارنګ د ادعا کړې ده چې امنیتی ځواکونه په دې توګه ویلي چې د هر ډول مطلوب له مخه ونیسي. طالب بیان د ویولا مجاهد بیا دعوه کړې ده چې دوی په دې ځانمرګو بریدونو کې ائتلافي قواوو او افغان قواوو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو دا ادعا هم ائتلافي منابع او هم دولتي منابع نه تاییدیې ردی. د ملکي تلفاتو په اړه که څه هم نیرار والي ویاند ویل چې ملکي تلفات نه دي اوښتي، خو د نیرار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې یو مړی او یو ټپي چې دواړه ملکیان دي ننګرهار روغتون ته راول شوي دي. کاملا نورمال ده او حالت عادي حالت اوښتی ده.
ډېره مننه شیرشاه همدرد. قدرمنو دوستانو، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد چې د جلال آباد د ښار په هوایي ډګر او همدارنګه دغلته د ولایتي بیا رغونې د ډلې پر اډې باندې د ننني برید حال راکوه. دوستانو، وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په لسګونو تنه فدایان چې په درنو او سپکو وسلو او ځانوژونکو واسکټونو سنبال دي د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او سیمو کې په ډلهیزو بریدونو لاس پورې کړی دی. د همدارنګه ذبیح الله مجاهد په خپله اعلامیه کې ادعا کړې ده چې تر اوسه پورې په لسګونو بهرني او کورني سرتیري وژلي. دولتي او حکومتي چارواکو همدارنګه د حساب سرچینو د ذبیح الله مجاهد دا ادعا نه ده تایید کړې. د کابل د تازه حال په اړه سره د کابل نه حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د شیرپور وزیر اکبر خان د پیښو په اړه مخکې له خپلو خبریالانو سره وغږېد. غواړو اوریدونکو ته د ملي شورا د شاوخوا سیمو کې چې نن خطې روانې وي او همدارنګه د پولیچرخي سره نږدې د پولیچرخي پر سړک باندې چې کوم خطې شوې وي د دې په اړه باندې تاسو سره تازه حال څه دی چې آیا تم لان خطې روانې دي او که پای ته رسیدلي؟
مننه ان صاحب، کوم رستي معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي د ملي شورا شاوخوا سیمو کې هلته هم تقریبا په وقفي ډول ډزې روانې دي. لا هم د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د خطه پای ته نه ده رسېدلې. د دغو عملیاتو د اوږدېدو لپاره امنیتي چارواکي یو استدلال دا کوي چې دوی هڅه کوي چې د عملیات په داسې توګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ترسره کړي سو عامه خلکو ته ورکې زیان وانه وړي. دا تقریبا هغه څه دي چې د نن ټوله ورځ په هغې په ارتباط باندې، یعنې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په ارتباط باندې معلومات لري خپاره شوي چې په دغه درو جلا جلا پیښو کې چې حمله شوې ده څومره خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پولیسرخي په سیمه کې هم تقریبا هلته اوس داسې ویل کېږي چې نښته پای ته رسېدلې ده او امنیتي ځواکونه د حالاتو کنټرول په لاس کې لري. که څه هم د وسلوالو طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ویلي دی چې د دوی جنګیالي اوس هم مقاومت کوي او دوی سنبال دي او تر اوسه پورې د دې نښته روانه ده د امنیتي ځواکونو سره. یو بل څه شی چې ان صاحب، دغو درو حملو په کابل ښار کې تقریبا د زلو سفارتونو په ډیپلوماټیکو فعالیتونو باندې هم اغیز کړی دی او ځینې سفارتونه اړ شوي دي چې خپل د نن ورځې کارونه په ټپه ودروي او خپل کارکوونکي د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسېږي رخصت کړي. د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دی چې دوی وروسته له هغې چې د چاودنو او د ډزو اوازونه واورېدل شول د نړیوالو اصولو له مخې چې دوی لري او تعقیبوي خپل فعالیتونه د نن ورځې لپاره په ټپه درولی دی سو د دوی کارکوونکي خوندي شي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د دوی تقریبا ټول کارکوونکي چې په کابل کې په فعالیتونو بوخت او د وخت لپاره خوندي دي او دوی ته کوم زیان نه دی راستغلی. د حساب د سرچینو سره چې موږ کومې خبرې کړې دي، د امریکا سفارت، د برتانیې سفارت، همداراز د جرمني سفارت چې زنبق څلورلارې ته څېرمه پراته دي، دا د هغو اهدافو له ډلې څخه و چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله د دغه نقطې نه په دغو درو مهمو ډیپلوماټیکو ادارو باندې حملې وکړي. ایساف ځواکونو دا هم ویلي دی چې دوی د افغان ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا کومې حملې چې شوې دي دا شنډې کړي. خو په سیمه کې تر اوسه پورې د ایساف ځواکونو نه لیدلې کېږي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه دي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تقریبا عملیات ترسره کوي. بل انصاف
د ایساف د نه لیدل کېدو د علت په اړه تاسو د ایساف له چارواکو سره څه نه دي ویلي؟ ځکه د هغوی په خپلو خبر پاڼو کې هم وایي چې دوی په دې عملیاتو کې په یو ډول برخه لري. آیا د دې علت به دا وي چې دوی د کابل امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی، د هغې اصول له مخې مداخله نه کوي که څنګه؟
ان څه په پخوانیو تجربو ته کتل شي ایصاف تل په دا ډول عملیاتو کې یا د حملو په وړاندې کوم عملیات کېږي د امنیتي ځواکونو لخوا دوی یو ډول حمایوي رول لوبوي کله هم چې ورته ارتیا پیښه شي نو په هغه صورت کې افغان ځواکونه له دوی څخه د مرستې غوښتنه کوي او تر ډېره پورې افغان ځواکونه دا غوښتنه حاله کوي چې د هوایي ځواک د کارولو ارتیا پیښه شي تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي ممکن د ایصاف ځواکونه د قومندې په مرکزونو په دغه ځایونو کې له دوی سره موجود وي خو په سیمه کې د عملیاتو په میدان کې د نه لیدل کېږي او درې به یو علت دا وي چې تر اوسه پورې د هوایي ځواک د کارولو اړتیا نه ده پېښه شوې بل څه
حمید مومند هم راته وایي چې په عام کابل ښاریانو سره به تاسو خبرې شوې یا به زموږ نورو خبریالانو ورسره خبرې کړي تاسو ته به حال درکړي عام خلک په کابل کې ورځنی ژوند څنګه دی عام خلک دغه پیښو په اړه څه ډول عکس العمل ښیي څه وایي
ګورې ان څه په کوم سیمو کې چې دغه حمله شوې ده او سیمې قلابن شوې ده هلته د عامه خلکو تګ راتګ منع شوې ده اکثره خلک په کورونو کې دي بازارونه تړل شوي دي خو هغه سیمې چې له دې درې حملو څخه په لرې واټن کې پراته دي هلته تقریبا ورځنی ژوند د معمول له مخې روان دی تقریبا خلک خواشینی دي هغوی اکثره خواشینی په دې وي چې په دا ډول حملو یا عملیاتو کې چې کېږي اکثره عامو خلکو ته زیان رسیږي ځکه دوی د بې خبرۍ په عالم کې په داسې حملو کې راي شي او درې د تخت لارې بند شي دا د ملي شورا مخې ته کوم حمله شوی او په هغه کې هم ویل کېږي چې د کابل بانک څنګه ته سیرمه کومه ودانۍ کې چې وسلوال مخالفین ځای په ځای شوي دي په هغه کې یو شمېر عام خلک تقریبا ګیر پاتې و چې لا هم د هغوی د برخلیک په اړه باندې څه نه ویل کېږي که د ګردیز پیښې ته راشي نو هلته هم تقریبا د محصلینو په لیله کې چې وسلوال مخالفین ننوتې دي تېره دا ویل کېږي چې یو زیات شمېر محصلین د وسلوالو لخوا یو ډول برمته نیول شوي وو سو د سپر په توګه کار واغستلی شي خو د عامو خلکو نظریات تل خواشینی څرګندې په دا ډول پیښو باندې او د هغې اساسي علت دا ده چې په دا ډول حملو یا عملیاتو کې عامو خلکو ته تر ډېره پورې زیان متوجه
ډېره مننه مومند صاحب دوستانو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند و چې د نننیو پیښو په اړه یې حال راکوه تر یوې لنډې خبرتیا وروسته په نننیو نښتو او بریدونو د افغانستان د ولسي جرګې له غړي خالد پختون سره مرکه اوریدلی شي
راپورونه تبصره او مرکه په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري
پښتون سپتا سعودي ولسی جرګي دی دفاعي کمیسون دی غړي په توګه وخت په وخت له امنیتي چارواکو سره غونډې لري د افغانستان د سرکاري چې امنیتي چارواکو په دې برخه کې عمره چمتووالې نه درلود او نه د سې پراخو بریدونو توقع لرله
تاسو ګوري په کابل کې دا رقم واقعیات په شپږ میاشتو اوو میاشتو کې یو ځل پیښیږي چیرې پلان تقریبا څو میاشتې مخکې د وزیر اکبر خان د عبدالحق د چرایي واقعیا وه دغه بعد څخه دا د اوله پلاره واقع پیښه شوې ده زه فکر کوم چې امنیتي ارګانونه په دا حالت کې دوه مسؤلیت لري یو خپله د واقعې په مقابل کې مجادله ده چې دوی باید وکړي بل د منطقې د خلکو ساتنه مهمه ده په داسې حالت کې چې د سپینه ورځ باندې شاوخوا ټول کورونه موجود دي او ټول خلک هلته ژوند کوي په داسې حالت کې دوی واقعا د یو ډېر قوي چالش سره مخامخ دي دوی باید دواړه طرفه په نظر کې ونیسي زما په عقیده کوم څه چې نن روان دي خصوصا د چارې زنبق پیسه کې امنیتي ارګانو ډېر شاک سره عمل کړی دي او هغه منطقې مشکل تر ډېر ځایه حل شوی دي اوس یوازې د پارلمان په ساحه کې چې د دارالامان پر سړک باندې واقعات پېښ شي موږ اوس هم اورو ټکان دغه هلته تر خبرې کوم ټکان شروع دي پیرونه شروع دي فکر کوم چې دغه ستونزه موجوده ده خو د ورځې په آخر کې به د دې ستونزې نور جزئیات هم معلوم شي خو منطقه ټوله موږ وینو د خپل کور د بامه څخه چې د ټولو تعمیراتو بامو پر سرو باندې پولیسان ولاړ دي امنیتي ارګانونه ولاړ دي فکر کوم د دې نه زیات دي چې کولای نشي په دغه حالت کې فقط چې دوی وکولای شي د تاریکې پر اطلو سره دوی حالات په خپل کابو کې راولي نو د دې شي قضاوت یا د دې مسلې قضاوت به موږ دوه درې ساعته بعد وکړو
پښتون صاحب په داسې حال کې چې خبرې روانې دي د طالبانو سره د سولې خبرې هم کیږي د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکنو مسله هم تاوده وه په عین حال کې د اسلامي حزب یو هیئت په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کیږي بل خوا د امریکې سره د ستراتیژیک تړون مسله ده دغه حملې ډېرې پلان شوي ښکاري څه فکر کوي په دې سره مخالف وسلوال څه پیغام استول غواړي څه معنا لري د دې
بریدونو بله دا اولینه حمله ده د ساس کال د پسرلي پر اطلو سره چې څه منظمه ښکاري او همزمانه په څلورو پنځو نقطو کې لکه خوست مثلا لوګر او جلال آباد او کابل کې طبیعي ده چې په دې عمل سره دوی غواړي دا سیګنال یا دا پیغام ورکړي چې د یوې خوا څخه د سولې خبرې روان دي، د بلې خوا د قطر مسله جریان لري، او همدارنګه لکه تاسو وفرمایله د اسلامي پلاوي چې دوی ورځې مخکې کابل ته شوي دي، په دې باندې دوی خپل موجودیت ثابتوي. مخکې ما په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال به ډېر تند کال وي، ډېر حادثات کال به وي، ځکه دا آخري کال دی، او په دې کې دوی خپل موجودیت ثابتوي او دا پیغام ورکوي چې یعنی که موږ جوړ هم کوو موږ موجود یو، یعنی موږ ضعیف شوي نه یو. دوی صرف غواړي دغه خبره خلکو ثابته کړي چې موږ قوي یو، موږ په خپل موقف کې ولاړ یو او د خپلو عملیاتو توان لرو، موږ که جوړ هم کوو د ضعف حالت کې نه کوو، د خپل قوي مورچل ځای کوو.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د دې جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون چې په